السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې غړې کې به تاسو ته سو ریپورتونه وړاندې کوو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د احمد الله نورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان حکومت په ملک خلکو ته د کرونا ضد واکسین ورکول شروع کړل. پرون په کابل کې شو 14 کې 2 کسان وژل شوي او 8 نور جوړل دي. او د ماسکو یو عدالت لخوا د روسیې اپوزیشن لیډر الکسی ناوالنی ته د بند سزا اورېدو پر ضد غربي هیوادونو سخت غبرګون ښودلې. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسینو ورکولو لړۍ د تیر ماخوستن نه پیل شوه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو مهم پرانیسته په کولو سره دستوري ته وویل واکسین به تر ټولو اول د صحت عملې ته لګول کیږي. د وزیر اعظم وینا و واکسین به څلور وڼو صوبو کې په منصفانه ډول تقسیمولی کیږي او د صحت عملې وروسته به دویمه مرحله کې به د زوړ عمر خلکو ته واکسین ورکولی کیږي. د وزیر اعظم د صحت د چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د فروری په لومړۍ نیټه د پاکستان جیو ټی وی ته ویلي ول چې له چین یې 15 لک خوراک واکسین ترلاسه کړي او تر سه شنبه ماخام به صوبو ته ورسولی شي. بل پلو په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرسه نور 55 کسان مړه شوي دي چې ورسره په ملک کې د دې وایرسه د مړو مجموعي شمیر 11,809 واوښت. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر ننه په دغه هیواد کې د مثبتو کیسونو ټول شمیر 15,940 نه اوړېدلی دی. په ملک کې په تېره یوه ورځ کې د کرونا وایرس 1,740 مثبت کیسونه ریکارډ شوي دي، خو له کووډ-19 ناروغۍ 15,040 نه زیات کسان بیرته رغېدلي دي. د افغانستان پلازمینه کابل په بیلابیلو سیمو کې 14 شوي دي چې پکې د افغانستان د جمعیت اسلام مرکزی شورا مشر ډاکټر محمد عاطف په ګډون 2 کسان وژل شوي او 8 نور جوړل دي. د کابل پولیسو اعلامیه تر مخه دغه 14 پرون د خار په 2مه، 3مه، 4مه او 8مه ناحیه کې شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست د ایوی اعلامیه په خبرولو سره د جمعیت اسلام شورا پر مشر برید د افغانستان په عزت او روښانه راتلونکي برید بللې. که څه هم لا تر اوسه د دې چاودنو پړه کمی وسلوالې ډلې نه ده منلې، خو طالبانو بیا د ایوی اعلامیې په خپرولو سره د محمد عاطف وجنه غندلې او دای د هغې ډلې کار بللې چې خبریالان او مدني فعالان په نخه کوي. سعودي عرب د کرونا وایرس مخنیوي په خاطر د پاکستان او متحده عرب اماراتو په ګډون د 10 ملکونو په وګړو خپل ملک ته په داخلېدو بندیز لګولې دی. د پاکستان ډان او جیو ټی وی د سعودي عرب د داخله وزارت لخوا وایي دا بندیزونه به نن نورځ نه عملي کیږي او دا به عارضي وي. د سعودي عرب د دې اعلان وروسته د پاکستان هوایی شرکت ویان په کراچۍ کې رسنیو ته ویلي سبا نه یې الوتکې له دې خوا څوک سعودي عرب ته نه وړي، خو له هغې خوا نه پاکستان ته راتلونکي مسافر لپاره به پروازونه بحال ساتي. د کونړ والی وایي د دې ولایت په شولتن ولسوالۍ د پاکستان د فوج لورې د توپونو بریدونه خلکو ته زیانونه اړولي دي. محمد اقبال سعید تیره شپه ناوخته مشال ویډیو ته وویل چې د پاکستان فوج په تیرو نږدې 24 ساعتو کې د شولتن ولسوالۍ په غرنیو او لرې پرتو سیمو د درنو توپخانو شاوخوا 70 ګولۍ راویشتې دي. د نوموړي وینا وه د دغو بریدونو په اړه چې اوس درېدلي دي په کابل کې اړوند چارواکو ته خبر ورکړی دی. تر اوسه پاکستاني چارواکو د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. او اخری خبر، د ماسکو یو عدالت د روسي اپوزیشن لیډر الکسی ناوالنی په 2 کالو او 8 میاشتو بند محکمولو پر ضد د غربي هیوادونو لخوا سخت غبرګون مخې ته راتللو سره په روسیه کې سمدستي لاریونونه شروع شوي دي. عدالت لخوا د بند سزا اورولو په فیصله د ناوالنی پلویان مشتعل شول او په سونو شمیر کې سړکونو ته راووتل. واشنگټن له روسیې غوښتي چې ناوالنی او د مظاهرو دوران نیول شوو کسان دي خوشي کړي. د امریکا د بارانو چارو وزیر انتونیو بلینکن د فروری په لومړۍ نیټه د امریکا سی ان بی سی ټی وی سره په مرکه کې ویلي ول ولسمشر جو بایډن انتظامیه د روس خلاف په ممکنه کاروایی غور کوي او دوی د تشدد د کریک ډاون سخت پریشانه کړي دي. روس د بارانو چارو وزارت ادعا کوي چې واشنگټن د دې مظاهرو ترشا لاس لري. د ناوالنی وکیلی اولګا میخایلووا ویلي دي د فیصلې پر ضد به اپیل کوي. 44 کلن ناوالنی چې یو اثر لرونکی شخصیت دی د تیرو 2 کلونو راهسې په ټولنیزو رسنیو د درغلیو پر ضد اوازونه پورته کوي. ناوالنی پرون د ورځې په پیل کې د محاکمې په جریان کې یو ځل بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړ چې د ده په مسموم کېدو یې لاس درلود. ناوالنی چې په زهرجنو ګازو ماسوم شوی و او د درملنې لپاره جرمني ته تللی و د جنوري په 19مه مسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په پاکستان کې خلکو ته د کورونا وایرس ضد ویکسین ورکولو مهم پیل شوی. چارواکی وایي خیبر پختونخوا د پاکستان یوازینی صوبه جوړه شوې چې ټولو وګړو ته به د بیمې له لارې د صحت مرستې ورکوي.
صحت کارڈ کی جمع 30,000 روپے ماں تیوی کی دا آپریشن پر صحت کارڈ کی نشت دے تو اغلو کی ماں تیوی کی بے مال 15,000 روپے را کی دیکھ بلس 2 روپے سے ڈاکٹر لور کم 15,000 روپے بدا پجیب کی واچو.
افغانستان ته د مالوډن کو گاډو ډرایوران وای د تورخم غاړي ته د گاډو وزن کولو کانټا خراب شوی چې لوجه پاکستان خواته سلګونه گاډي ایثار پاتې دي.
سی مټ مرا چولې دی ورزو افغانستان ته دا دوه درې ورځې موږ راغلي دلته وړالي او د موږ څوک پښتنه نه کوي او نم څه معلومات ته چې موږ په سوجه وړالي او چا درولي او چیرته زو هغه کو موږ.
او په اسلام آباد کې د شاعر او لیکوال اجمل خټک د یولسم کلین په هدف غونډه جوړه شوه.
اجمل خټک بابا زمونږ د پښتو شعر او ادب او د پښتون سیاست او د پښتون قوم پرستۍ د تاریخ یو داسې ځلنده ستوری دی چې هیڅوک هم هغه نظر انداز کولی نشي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره ورسو د خبرونې لمړي رپورت طرف ته. په پاکستان کې خلکو ته د کورونا ضد ویکسینو ورکولو لړۍ د تیر ماسختن نه پیل شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې د ویکسین ورکولو مهم پرانیسته وکړه او وی ویل چې ویکسین به تر ټولو لومړی د صحت عملې ته لګول کیږي. بل پلو په پاکستان کې په تیرو 43 ساعتونو کې له کورونا وایرس نور 55 کسان مړه شوي دي. تفصیل د طاهر خان اورو چې څو شپې وړاندې زموږ همکار هارون بچا سره شریک کړ.
کم واکسین د چین نه پاکستان ته 15 لک خوراک راغلی دی. د هغې رسمي افتتاح د وزیر اعظم لخوا تیر ماښام په اسلام آباد کې وشوه په وزیر اعظم هاوس کې او یو ډاکټر ته ولګېده. بیا وروسته د هغې عمران خان چې کله وینا کوله نو هغه وی چې دا به اول چې کم طبي عمله ده د هسپتالونو کې روغتونونو کې چې کم ډاکټران دي نرسان دي ډېر پکې کرونا سره کار کړی دی نو هغې تباول دا لګي. او دویم عمران خان دا خبره وکړه چې په دویم به چې کوم د زیات عمر خلک وي مشران هغې ته به دا لګي. او لږه شېبه وروسته په پاکستان کې په ټول ملک کې رسمي د دغه چین راغلي واکسین د هغې عامو خلکو ته د هغې هغه کمپین مهم شروع کیږي. د حکومت لخوا دا ویل شي وو چې څوک به دا کار کوي دا ویکسین به لګی نو دا هغې دپاره تربیت شوی دی هغې ته روزنه ورکړی شوې ده یو رجسټریشن یو نظام هم جوړ شوی دی چې چاته به دا لګول کیږي. بل بیا چې کوم نور معلومات د حکومت لخوا خوري شوي دي نو په خیبر پختونخوا کې 270 مراکز جوړ شوی دي. په بلوچستان کې 40 دغرنګ اسلام آباد کې 44 په سند کې 44 پنجاب کې 79 او دغرنګ په د پاکستان کنټرول اند کشمیر کې 40 او په گلګت بلتستان شمالي سیمه کې 44 مراکز جوړ شوی دي. سپا اسپیټالونو کې دي سپا نورو زینو کې هم دي. دغه باقاعده اعلان هم د حکومت لخوا شوی چې په کم ځای کې دي. او دویم دا چې دا اوس چې لږه شیبه وروسته په پاکستان کې د ورکول شروع کیږي نو اکثر دستوري چې کې کیږي غونډه کیږي د ورکولو اولنۍ افتتاح چې کیږي نو په هغه کې اعلی وزیران غریبه ګډون کوي او غریبه په دغه وخت باندې ملمانه وي او دا شروع کیږي. یو بل حکومت بار بار دا خبر کی خلکو ته چې هغه سړی د کوشش د واکسین اخستلو نه کوي د چا چې یا مالداري یا سر وسوخ رسي چې دا حقدار او تور رسي ده کله اکثر دا یو سن زم شته. بل دا خو ډېر لږ ویکسین راغلی دي فقط په 15 لک دی. پاکستان آبادی خو 2 کروڑ زیات شوی ده. نور به هم راځي د دې میاشتې په اخر کې ویل شوی دي د برتانیې نه د روس د دریو ملکونو نه د ویکسین د دروړلو د درآمد کولو د وړاندې نه حکومت فیصله کړې ده. نو هغه به کې بلک وخت لګي ځکه چې داسې هم ویل شوی دي چې ټول زیاتو خلکو ته واکسین رسي نو هغه به تقریبا هغه به 1 کال لګي. نو د حکومت دا یو اندېښنه ده چې څوک مداخله ونه کړي او دا واکسین هغه چې کوم حقدار نه وي هغه ته لاړ نشي.
د تاریخان نه تاسو اوریدل چې په پاکستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین ورکولو لړۍ د تیر ماسخوتن نه پیل شوې ده. ورسوسته یو بل رپورټ طرف ته چارواکي وایي د ټول پاکستان په کچ په لومړي ځل د خیبر پختونخوا حکومت توانېدلې چې د دې صوبې ټولو اوسیدونکو ته په هسپتالونو کې د وړیا درملنې پروګرام برابر کړي. چارواکي زیاتوي د صحت انصاف بیمې له لارې یوې کورنۍ ته د کال په سر 10 لکه روپۍ ورکول کېږي چې د هغې غړي پرې د عملیاتو ترڅنګ د بېلابېلو ناروغیو علاج کولی شي. د صوبې ځینې خلک دا حکومتي اقدام ستایي، خو ځینې بیا وایي چې د بیمو لرلو باوجود په هسپتال کې ترې پیسې اخیستل کېږي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. چارواکي وایي خیبر پختونخوا د پاکستان یوازینی او لومړنی صوبه ده چې ټول اولس یې د صحت انصاف بیمې لرلو سره مفت علاج کولی شي. د صوبې د صحت محکمې سکتر امتیاز حسین شاه د فروری په 2 مشال ریډیو ته وویل چې اوس د پاکستان شناختی کارډ لرونکي ټول وګړي له صحت انصاف بیمې ګټه اخیستی شي. نوموړي زیاته کړه چې صحت بیمه په ځینو سرکاري او شخصي روغتونونو کې منل کېږي او خلک پرې په اسانۍ سره خپل علاج کولی شي.
100%
population cover ہوگی ہے فیملی ہے جی فری فیملی 10 لاکھ روپے تک دا بیمہ اس ٹول خلق یعنی سل فیصد آبادی کارولی شی پدی کی دیوی کورنے لپارا 10 لاکھ روپے دی صحت انصاف کارڈ داغ خلق لپارا دے چی پا اسپتالونو کی داخل بھی یا ورتا دا داخل دو ضرورت بھی بل اکثر خلق هغه اسپتالونو ته د علاج لپاره لاړ شي چې هغه د صحت انصاف بیمه نه مني نو اکثر بیا ترې خلک پیسې واخلي نو ښه خبره دا ده چې اول دې له روغتونو معلومه کړي چې آیا هغوی پر صحت انصاف کارډ علاج کوي او کنه.
د نیوز ورځپاڼې د یو رپورټ له مخې دا مهال په خیبر پختونخوا کې 6.5 میلیونه کورنۍ او 30 میلیونه وګړي د صحت انصاف بیمه لري. په خیبر پختونخوا کې ځینې خلک د صحت انصاف بیمې نه ډېر خوشحاله دي، خو ځینې بیا دا هم وایي چې د دې کارډ په اغېستو او علاج کولو کې مشکلات لري. د دیر اوسیدونکو اسره دا مهال د پیښور په یو روغتون کې د زړه د آپریشن لپاره بستر ده. اغه او کورنۍ د صحت انصاف کارډ نه ډیر خوشاله دي. اسره وای اسې په آپریشن 2 لکه روپې راتللې، خو اوس د صحت انصاف کارډ لوجې به دا مفت کیږي.
جی مونږ په ماجو هسپتال ته راغلی، جی د زړه مسله ده او آپریشن وکړي. جی صحت کارت باندې زموږ علاج کیږي، خو مونږ وایو چې صحت کارت باندې وشي روانم دی ماشاءالله.
د مومند اوسیدونکو علی مراد هم د صحت انصاف کارډ لري. هغه وایي د دې بیمې له لارې ډېر په اسانۍ سره خپل علاج کولی شي.
نو دا خو ډېر یو ښایسته فیصله ده د ګورنمنټ او پاکستان لخوا چې کوم دغه پروګرام شروع شوی دی د صحت انصاف کارډ. نو د دې فائدې خو دغه دي چې غریب اولس هم کولی شي چې هغوی خپل علاجونه اوکلی شي په اسانه باندې په هسپتالونو کې. نو مسئله خو بالکل هم نه وي چې صحت انصاف کارډ چې کوم هسپتال نه یو پیشنټ دی هغه علاج کول غواړي، نو هم په هغه هسپتال کې هغه د رجسټریشن لپاره خپل دغه انصاف کارډ هم او ورسره سی این آی سی یا د شناختی کارډ فوټوکاپي هم ورکي، نو بیا د هغوی رجسټریشن وشي او لږ ډیر فیس هم دی په مختلفو هسپتالونو کې. بیا د رجسټریشن نه بعد ټوټلي خرچه چې نو د هغې نه بعد هغه ټوټل خرچه تر سو پوری چې کده دوایانو په مت کې وي، کده آپریشن د پاره کوم اپریټس وي، د هاسپټل یا د ګورنمنټ لخوا طرف نه وي.
خو بیا د سبابې اوسیدونکو نعیم خان مشال ریډیو ته ویل چې هغه د صحت انصاف بیمه لرلو باوجود په علاج کولو کې له مشکلاتو سره مخ شو دی.
پتال تک علاج ہے تار بجے کل کی طرح سے سوابے نے جگم دے فارم روڑا پھر سوابے نے فارم روڑا تھا تو کمری مل خیر دے مل لیتا تھا کہ کل تو اور مہامخ ہے اور اب تک وینا سوجے بری چار کی جو اب تلا سوجے تاری چار کی جو غریب چڑے جمع کم از کم 2500 روپے ہو جمع پر روڑے کے بارے لگی کنا باقی نے علاوہ تھا تو بیلا شروع کی تبزی اور دوبارہ نہ دوائیں نے روڑی تو خپل دا حادثه شوی دا ما بیا مجبورن پرائیویٹ آپریشن وکړو او زه دیار عالم پرائیویٹ آپریشن میں کم دے 25000 روپے باندې پرائیویٹ آپریشن وکړو. هغه د ټوټي آپریشن دا په صحت کارت کې زما 30000 روپے وی ما ته وی چې دا آپریشن په صحت کارت کې نشته دی ته یو لو کې ناس ته اړلو کې ما ته وی چې ته دا فکر وکړه چې ته به کم دې مال 15000 روپے راکې نو چې ته مال 15000 روپے راکې نو دې 15000 روپے د ډاکټر لور کم 15000 روپے به په جیب کې واچم دا به زما شي او تاره به مونږ آپریشن په صحت کارت باندې وکړو. دوی چې کومه په صحت کارت کې کومه لبه جوړه کړل دا د غریب سړي تر خو مکمل زیاتې دی.
خو د صحت محکمې سکتر امتیاز حسین شاه د نعیم خان تورونو ردولو سره وویل چې صحت انصاف بیمې سره تړلي اسپیتالونه له مریضانو اسې پیسې نشي اغستلې، ځکه چې دا غي ټول ریکارډ له حکومت سره شریک کیږي. د حکومت د بیمې ادارې صحت سہولت پروګرام په خپل ویب پاڼه لیکلي، که څوک دا معلومول غواړي چې هغه د صحت انصاف بیمې حقدار دی او کنه، نو خپل شناختی کارت نمبر دی په 8500 ولیږي، نو ورته به ټول معلومات د موبایل پیغام له لارې ترلاسه شي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
د خیبر انتظامی چرواکی افغانستان ته د مال وړونکو گاډو ډرایوران وای لتیرې یوی اونۍ راهیسې د ترخم اغه غاړې ته د گاډو وزن کولو کانټا خراب شوی چې لوجه پاکستان خواته سلګونه گاډي ایثار دي. د گاډو ډرایوران زیاتوی په یخنۍ کې پلار ولاړ دي، د خوراک بندوبست یې خراب دی او ایس ورته نه ویل کیږي چې افغانستان ته د وختو اجازه و کله ورکړل شي. د خیبر مرستیال کمشنر بیا ډاډ خی چې افغان سرحدي چارواکو په ترخم کې له خپلو انتظامی چارواکو سره خبرې روانې دي او لار به زر خلاصه شي. تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د تورخم هغه غاړې ته افغان کسټم کانټا کې تکنیکی خرابي راغلي او دې سره د مال وړونکو گاډو وزن نکیږي، نو ځکه یې پاکستانی چارواکو ته ویلي چې په دستي توګه د اکسپورت مالونو گاډي نه راپرېږدي. د دغه ستونزې له امله د خیبر درې په لار په سلګونه گاډي جمع شوي او ډرایوران یو لړ ستونزو سره مخ دي. دغه ډرایوران وایي چې باید دوی ته په تورخم دروازه دا وړېدو اجازه ورکړل شي او دغه ستونزه دې هوا رکړل شي. ډرایور پیدا ګل د خیبر درې په لار افغانستان ته دا وړېدو په انتظار دی او مشال ریډیو ته وایي
سیمټ به راچولې دی او د خیر سره کابل ته روان دي. مخکې څه مسالہ ده کانټه خراب ولا څه چل ده؟ خو چار شهرینو په فلیارو دغه تکلیفات دي چې روټۍ نه ملاویږي، اوبه نه ملاویږي، مانځو دی او دا څه غشتہ دار آتا تکلیف تا دار آتا درم اور زدن چرا غلی ولاڑی اور رتا غتا زے پزے نہ خوجی دلی نہ غشبی.
د خیبر درې په لار ولاړ ځنې نورو ډرایورانو هم خپل مشکلات را سره صدا سي شریک کړل.
امان الله د شپږ پنځه ورځې کې چې ولاړ معلومات نه الله را بند دو چې کوړنه کابل کې دی چې په خبر کې دی لارې بند لري څنګه پښتنه نه کوي.
نام خان رازق د ملګرو چې مټ مرا چولې دی ورو بس دلته ولاړې زو افغانستان ته دا دوه درې ورځې موږ راغلي دلته ولاړې او د موږ څوک پښتنه نه کوي او نم څه معلومات ستا چې موږ په سوجه ولاړې او چا درولې او چیرته زو هغه کوم منګ واړو دغه چې موږ ته دا مسله حل سي. موږ سره یوازې کلندران موږ نه ایثار کړی دی بګیټ کې چې دس جی کې موږ ودرېګو سي د موږ مونږ او دس او ډوډۍ پټیم باندې.
د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم سرمو د دوی په دفتر کې په دې اړه خبرې وشوې، نو دوی ویل چې افغان سرحدي چارواکو په تورخم کې خپل انتظامی چارواکو سره په تماس کې دی، هغه غړې ته به زر کانټه جوړ شي او د گاډو اوړېدل به پیل شي. خو هلته چې کوم گاډي جمع شوي د ټرافیک زترې جوړه شوی او په دې به لږ وخت لګي دا به هم هوا رکړل شي. د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن د ریکارډ تر مخه په تورخم دروازه په دې وخت کې د ورځې خوښه دریس وګاړي افغانستان ته وړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اور اوریدن کو مشال ریڈیو تاثر ورسوس تا یوبل رپورٹ طرف تا دا افغانستان پخوست کې میشت شمالي وزیرستان کډوال وای د پاکستان حکومت یې نه پریږدي چې د غلام خان لاري خپل ناروغان او مړي خپل کلو ته یوسي. دوی سیاتوي خبر وی چې حکومت ورته صفا وایي چې نور دی پاکستان ته د بیرته تک خیال له ذهن نه اوباسي چې ځان ته غم وکړي. د شمالي وزیرستان یو چارواکي د نمنا خودلو په شرط مشال ویډیو سره په خبرو کې منلي چې په غلام خان بندر د خلکو په تګ راتګ کې مشکلات شته او دا چې دوی د حلولو په هڅه کې دي. تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
خوست ګولان کیم کې میش د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسیدونکو ملک سمیع الله وای چې خپل مړی د تاخیل کې خاورو ته سپارلو لپاره راوړلو او راځي په غلام خان تیرا کړه خو ورته اجازه نه وشوه.
دا غایز نه دا مردا موته د غلام خان په ګټ یې شایو دا بار بار کالینه وتا کا کلا یوتا کا کلا بلتا کا او موته د مړو انٹری نہ ملا وے دا دل مشوم سپیش باجے مر وس خط شای پر دی کے نیٹ چار نکڑا آزاد ایز دے خیس نہ در جگہ جو دا کیما وجدو چ او انٹری دے مودے مڑا نہ سی دے زوندی میں نہ سی.
ملک دین فراز چ 2014 لسم کال کے کڈوال شوے وای چ ٹول بارڈر ور پسے بن شوے واپسی خوسا چ ناروغان او مڑی ہم نہ پرے دی
مربانی دا کو چھ دالی ار دا مشتا خلصا کو ورنزیر تا داخل سا کو منتا داخل سا کو وکتر ولتا داخل سا کو غریب خلق پت دای دا ډډر سنج سره مخمخ تھی.
خوست کې میر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال نکیب الله مشال ریډیو تا وویل چې په نورو بندرونو یې نه پریدي او ورته د غلام خان وایل کیږي په غلام خان یې هم انټری نه کیږي نو چرتا ولاړ شي.
پېښور ته چې بیمور وری دای نه شوړلای ننګی راډه په بارډر باندې چې ویرشي ولا شنه خاتینو تا کسي ویتای چې دا شمالي وزیرستان ول دای دا واپس کا میش په چمن نشتللای ټولې په غا باندې نشتللای په تورخم باندې میش دا جواب زنه غوړي چې د خلکې ګناه صداي دا خلکو پاکستانيون دي میش ودولم زکه دي غری نه دي کاپچره میش د وطن نه وي یا د ملک نه وي د میش د مزک نه وي بیا د میش ته سپاو یي چې میش د وزیرستانيون نه دي.
کلامو چې د شمالي وزیرستان نه به کور شو خلکو د یادو غوښتنو په اړه د ذیلي انتظامیه او غلام خان چارواکو نه وپوښتل نو یو والا چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې په غلام خان تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی خپل طرف نه هڅه کړي چې د خلکو تصدیق کوي او ضرورتمندو لاره جوړوي خو په یاد لار لا هم رسمي تګ راتګ نه دی پیل شوی. خبرې روانې دي تماکړی چې زر د غستون زه هوارې شي. 2014 لسم کال ضرب اعظم عملیاتونه به کور شوی ګڼ خلک بیرته ستانه شوی خو د سرکاري شمیره تر مخه تقریبا 15,000 لا هم په پاکستان کې او خوښه 15,000 کورنۍ په افغانستان کې په کډوالۍ کې پاتې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو
د خبرونه د هر چهارشنبه په ورځ په یو لسنیمو او د هر جمعه په ورځ په لسنیمو بجو له مشال رادیو واوري.
اولیدونکو مشال ریډیو تاسو ری وفاقی حکومت پرستیو کې د تیلو او وړ مورز د ګیس بای سیوا کړی د په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې خلک وار لمخه لګرانې سره ټکوي او له حکومت غواړي چې پر دې مسله قابو مومي. بلخو وزیر اعظم عمران خان د فروری په لومړۍ نیټه په ټویټر ولیکل حکومت یې توانېدلې چې ګرانی کنټرول کړي. تفصیل شانواز ترګزیرا کوي.
د وفاقی حکومت ادارې اوګرا د ګیس په یو کیلو کې 14 روپۍ اضافه کړې ده. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی یا هغه اداره چې د تیل او گیس په قیمتونو او په نورو چارو اختیار لري د فروری د اولنی نیټې نه ایل پی جی یا د سوځولو گیس بای لوړه ګرځولې. اسرت خان د کوم محمد وسیدون کړي او د پدغه ګرانی وویل
خوشا کوم ډیر ګران دی په بازار کې په غسلو باندې بیا د هغه په بلولو باندې تکلیف کیږي نو زیات تر موږ کوشش دا کوو چې گیس استعمال کوو. خو اوس گیس چونکې بیګا بیک ګران شوی 100 روپو تر رسیدلې دی د اړې چې دا هغه مغه 600 روپۍ د سهار د تونه والا تر د مازیګر د سلور پورې د اړې نه زیاتیږي او دلته هر یو شیز قیمت زیاتیږي.
د فروری په اولنۍ نیټه د وفاقي حکومت لخوا د تیلو قیمتونو کې هم زیاتوالی راغلی. پیٹرول 2 روپے 80 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 80 پیسے، دخاور تیل 3 روپے 45 پیسے او لائٹ ڈیزل 3 روپے زیاد شوو. خلے دی وڑان دی ہم دو روان کال پا اولنی ورس لکہ دا جنوری پا اولنی نٹے ہم پیٹرول 2 روپے او 10 پیسے او دا شان ڈیزل او نور شیانے ہم گران کڑیو. پا 15 جنوری پیٹرول 1 وار بیا 3 روپے او 40 پیسے او ڈیزل 2 روپے او 95 پیسے گران کڑیو او پا روان کال کی پدرائیم وار دا تیل قیمتونا سیوا کرل. پا دا گرانی خلق خفا دی او وائی باید حکومت دا شان تا گیس او تیل گران نکی. دا محمد دو یو زنانا وای
نو حکومت لدا پکار چې چې دا نه ګرانې او دا ارزان کې یو هدا بجلی لوټ شیډینګ دی گی ضرورت ډیر دی او بل خو موږ ته تکلیف دی خشاکونه هم نس ډیر زیات نشته دلته کې.
اسلام شاه مزدور کار تن دی او د پوه نه چې د اورز د 15 تر د شپږو 100 روپو پورې مزدوري کوي او خرصونه روزانه د ګرانې سره زیاتېږي. دی وای چې هر کله چې گیس ګران شي د ګاډو کرایې ګانې خوراکي شیان خشاکونه او نور ضروري شیان هم ورسره ګران شي.
جی مشکلات خو ډېر دي تقریبا چې زمونږ دیړي چې کومه ده مطلب هغه 25 په مشکله سره برابرېږي. تکلیف هو ډېر زیات دی او بلکې خشاکونه شته هم نه دي. داسې چې کومې ځنګلات دي په هغې باندې پابندۍ د حکومت د طرفه یا داسې د عوامو د طرفه.
بلخوا د جنوري په 1 لکه 2 وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د معاشي والی سره خبر دا دی چې په ګرانۍ کې د کمی په حواله زمونږ کوششونو کې مونږ بریا مومو. کله نه چې مونږ حکومت سنبال کړو هغه وخت ګرانۍ زیاته وه او اوس کمیږي. ما خپل معاشي ټیم ته هدایت ورکړي چې بیدار دي وسی چې ګرانۍ قابو کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د بلوچستان حکومت د دې صوبې په سرکاري سکولونو کې 4000 نوي استادان برتی کړي. د استادان اکثر د هغو سیمو په سکولونو کې په کار ګمارل شوي چېرته چې د استادانو کمی و. د صوبې د تعلیم وزیر ویلي حکومت ته وړاندیز کړی چې د استادانو شمیر نورم سیوا کړي. نوي برتی شوي استادان وایي د ماشومانو ته د ښه تعلیم او تربیې لپاره به خپل ټول صلاحیت په کار راولي. ایوب ترین یې نور تفصیل راکوي.
د بلوچستان حکومت د صوبې په 1500 کې شاوخوا د 4000 څخه زیات استادان د تعلیم په محکمه کې په کار ګمارلي دي او تېره ورځ یې په کوټ کې دغه استادانو ته د لګېدو امر یا آرډرز ورکړل. د دې مقصد لپاره یې د کوټ په بوایز سکاوټس تالار کې یوه دستره جوړه کړې وه. دوسرې ته په خپله وینا کې د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر سردار یرمحمد رندو وویل په کار دي چې په صوبه کې د امیر او غریب لپاره د تعلیم یو نظام وي.
داغه د پاره موږ ګورنمنت سره ریکوست کړی چې موږ ته منظوري راکړي. دا مکمل سی ولې موږ سره د ټیچرز ډیره غټه کمی ده. موږ څلور 15000 سکولان چې دی هغه د سنگل ټیچرز ته لاغه لوجه کزمه ټیچر ریټایر سی یا نه جوړ سی یا پچټی لاړ سی نو سکول بند سی. نو خلک دا پریزوم کوي یا دا تصور کوي چې دا ګوس سکول دی یا ګوس ټیچرز دا څه نه ده بلکې موږ وی آر رننګ شارټ اف ټیچرز.
پر دې مهال کامیاب سو استادانو وویل چې دوی به د تعلیم د ودې لپاره په ایمانداری سره خپل وظیفه او فریضه ادا کوي.
زمانو نصیب لا دی اور زدا خوشلاق ریائش ہے مزے زجیویٹی دلتا سلیکٹ سیون دا سی ٹی اسکو پتر باندې نن خوز مل پر ریڈیو دا خوشحالی خبرم دا اور پر مج باندې ډیر غټ ذمہ داری نن گورنمنٹ بل اف بلوچستان اچورې دا چې بای مل دا خلکو خدمت کو دا دې زګي دا پښنیان او تاسو تعلیم ورکو شو زیسته تعلیم ور.
زمانم داود خان دی د کوټ سره تعلق لرم. دا خو یو غټ پروسس یو په 2019 کې یو ټیسټ وسلو ډاکومنټس جمع وسلو بیا دا غي ډیگری ریکوایرمنټ نو بیا ټیسټ مجور کی د ټیسټ بعد بیا شورت لیست لیستونه جوړ سول ضلع وائز بیا میرٹ لسٹ جوڑ سو پاگلی مرلو منی مش شارٹ لسٹ رسولو نن داغا شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹس تھا ددی خپل اپوائنٹمنٹ لیٹرز ملاو سو.
پر نو استادانو کی او معذور ازوان شیر عالم بڑے سی ہم شامل دی سوکھ شوائے چد دل اپارا دا ڈیرا دا خوشحالی خبر ادا چدئی نن پر میرٹ باندی استاد جوڑ سوئی دی
دیر خوشحال مکہ تماشری کی وتو گورے بنسبت دا نور خلق کم چدا معذوران خلق دی آغا خلق اتم نہ بلی مگر ما اور کم چدا نور معذوران دا نن ثابت کڑا چھ میج معذوران چھ پ دنیا کی دیو چا سم کم نه میجه مار سره جوړې ده چې کومه زمشته موخره کی
د دې د سورې پر محل د بلوچستان صوبای وزیر سردار یرمحمد رند اعلان وکړي چې د صوبې په هر ضلع کې به حکومت یو ماډل ریزیډنشل سکول جوړوي. دلته خبره د یادونه ور ده چې یو غیر سرکاري تنظیم الف اعلان تیر کال د شمیرې لمخي د یو د نور برخ په مقابل کې په بلوچستان صوبې کې په سرکاري توګه د تعلیم وضعیت ډیره خراب ده ځکه چې په صوبې کې د لزر څخه زیات استادان د حکومت څخه تنخواه اخلي سکول ته نه ورځي. دغه ډول د تیر کال په کلیزه بودیجه کې کڅم صوبایي حکومت د بجټ 10% رقم د تعلیم د ودې لپاره یې شیدي خو دغه برسیره د صوبې په شپږ دېرش فیصد سکولو کې د چنګ پاکې اوبه او په څلور پنځوس فیصد سکولو کې بجلی نشته. دغه ډول پنځلس فیصد سکولونو داسې هم دي چې هغه د استادانو د کمښت له امله بند پاتې دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. احمد لام سټوډیو ته راغلی دی، دغه نه بلند خبرونه واورو.
په پاکستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین ورکولو لړۍ د تیر ماخوستن نه پیل شوه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو مهم پرانیسته په کولو سره د سوریې ته وویل واکسین به تر ټولو اول د صحت عملې ته لګول کیږي. په پاکستان کې په تیرو څلیرویشت ساعتو کې له کورونا وایرسه نور شپږ پنځوس کسان مړه شوي دي چې ورسره په ملک کې د دې وایرسه د مړو مجموعي شمیر یولس زره اته سوه نه واوښت. په ملک کې په تیره یوه ورځ کې د کورونا وایرس دیارلس سوه څلور اتیا مثبت کیسونه ریکارډ شوي دي، خو له کووډ نولسمې ناروغۍ پنځه لکه څلور زره نه زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د افغانستان پلازمینه کابل په بیلابیلو سیمو کې څلور چاودنې شوي دي چې پکې د افغانستان د جمعیت اسلام مرکز شورا مشر ډاکټر محمد عاطف په ګډون دوه کسان وژل شوي او اته نور جوبل شوي دي. که څه هم لا تر اوسه د دې چاودنو په اړه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې، خو طالبانو بیا د ایوې اعلامیې په خپرولو سره د محمد عاطف وژنه غندلې او دا یې د هغه کار ډلې کار بللی چې خبریالان او مدني فعالان په نښه کوي. سعودي عرب د کرونا وایرس مخنیوي په خاطر د پاکستان او متحده عرب اماراتو په ګډون د شلو ملکونو په وګړو ملک ته په داخلېدو بندیز لګولی دی. د پاکستان ډان او جیو ټی وی د سعودي عرب د داخله وزارت لخوا وایي دا بندیزونه به نن ورځ نه عملي کیږي او دا به عارضي وي. د ماسکو یو عدالت د روسي اپوزیشن لیډر الکسی ناوالنی په دوه کالو او اته میاشتو بند محکومولو پر ضد د غربي هیوادونو لخوا سخت غبرګون مخې ته راتللو سره په روسیا کې سمدستي لاریونونه شروع شوي دي. عدالت لخوا د بند سزا اورولو په فیصله د ناوالنی پلویان مشتعل شول او په سوونو شمیر کې سړکونو ته راووتل. واشنگتن له روسیې غوښتي چې ناوالنی او د مظاهرو دوران نیول شوي کسان دې خوشي کړي. د ناوالنی وکیلې اولګا میخایلووا ویلي د فیصلې پر ضد به اپیل کوي. او روسی ساينس پوهان وایي ښکاري چې د دې هیواد له خوا جوړ شوی سپوتنیک پنځم واکسین د کرونا پر ضد اغیزمن دی. دغه ساينس پوهانو دا خبره د هغې پر مختلف څېړنې د لومړی نتیجې په اساس چې د برتانیا په یوې روغتیایي مجله کې خپره شوې کړې ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسوس ته یو بل رپورټ طرف ته د سواد د تاریخي جانسب کالج څخه کوونکی او استادان له حکومت غوښتنه کوي چې د پیښور د اسلامي کالج او د صوبې د یو شمیر نورو کالجونو په څیر دی د دې کالج انتظامیه ته هم د بی ایس او ایم ایس ډیګریو ورکولو صلاحیت او اجازه ورکړي. په جانسب کالج کې دا مهال د بی ایس شپږ زره زده کوونکي دي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د سوات جانزیب کالج چې کال نولس سوه دوه پنځوس کې جوړ شوی و دا وخت پکې اتلس بی ایس شعبو کې تر شپږو زرو نه زیات زده کوونکي زده کړې کوي. د کالج زده کوونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې کالج ته د ډیګري ورکولو اختیار ورکړی شي.
زما نوم محمد اسماعیل دی، د بی ایس تھرډ سیمسٹر سټوډنټ یم. ګوره جانزیب کالج چې دی کنه فائنینشلی دي هغه واړه راځي کنه چې کوم فائنینشلی کمزور دی د مکمل سیمسٹر چې په چار پانچ هزار روپۍ باندې کور کولی شي. ایو ایک سیز داری ته کم نږدې علاقو خلک ته ټول لازي. نو اوس د وزیر اعلی ته درخواست کوم چې دی ډیګری هولډ حیثیت ورکړي، ځکه چې اسلامي کالج ته دا ډیګری هولډ حیثیت هغه ورکړی دی. جانزیب کالج ډېر زیات فاسټ کار کوي. کله چې دی فاسټ کار کوي نو هغه چې یونیورسٹی ته دی ولیږي دی اپیلیټډ یونیورسٹی سره هغه والد کې هغه پروسیس نه شروع کړي، هغه به میټینګس کې دا کې دی وجه ډیلی کی.
زمانو فریال حنان دی او زه بی ایس انګلیش کوم سیمسٹر سیون. لکه دا خو انجسټس دی چې لکه یو کالج د ډېر ټایم نه را روان دی، د دې سره چې کوم کالجز او سکولز ایون هغه سکول چې کوم د دې په ټایم کې جوړ شوی نو هغه ته اوس کالجز هغه درجه ملاو شو او موږ د وسه پورې د یونیورسټي هغه ملاو نه شو.
د کالج پرنسپل سید ممتاز ریشا تر مخه دا وخت کالج په ودانۍ او کوالیفایډ استادانو پوره دی. کالج کې د اعلی معیار لیبرټری، لایبرری، د هلکانو او جنکو لپاره جدا جدا درې هاستلې هم شته.
چې زموږ سره اوس په حال کې تاسو ګورئ تاسو سروې هم کولای شئ. زیات سټوډنټ زموږ سره د چترال دي، زموږ سره د شنګلی دي، زموږ سره د ملکنډ لاندې کوم سیټل ایریا د ډېر کسان زموږ سره سبق وایي. جانزیب کالج صرف د سواد کالج نه رہی، دیتا په میرټ باندې خلک راځي او ډېر زیات پکې دا آؤٹ سائډر خبر هم کوي او سوا ته به دا فائدې چې دا ورکوټه کالج نه راځي موږ چې آؤٹ سائډر راځو اندر ته بسنه کیږي تم رسټرنګ بل ځای نشته چې موږ سره 6000 کسان سبق وي تقریبا
د کالج ډیګري اختیار پاړه مو چې کله د سیمه ایم پی ا او ترقیاتی کارونو مشر په زلکیم چې کالج دورې ته ورغله او څخه پوښتنه وکړه نو هغه په دا اړه وویل
یونیورسيټي په لکاو روپی علي او دو 35,000 زما بخل سلور کولو علی علاوه سره کم 15,00,000 روپی جوړی گیا سلور لکه یا سار سچی جوړی گی خوشا جوړی گی خو بزرگاو په لکاو ګډیر پرخت ده ان شاء الله تعالی چې منسس سره به خبره کوم دا 2015 نه موږ دا شروع کړو او زما د الله نوم دې ان شاء الله چې منسس به دی کې به ډیر مخلص ته ډیر سنسیر ده دا کار خو دې پاک دغه لا سکل
د کالج انتظامی تر مخه دا وخت کالج کې د اتل شوبوز د کونکو زده کړې امتحانونه او نورې ټوله تعلیمی هلې ځلې دوی کوي صرف ډیگری د دستخط لپاره یونیورسيټي ته لیږل کیږي چې اکثر په یونیورسيټي کې د ډیر کار لوجه لیټ شي کچري کالج ته د ډیگری ورکول اختیار ورکړی شي نو کالج د دې جوګه ده چې اتلس د زده کړو نورو شوبې هم کالج کې جوړ کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم کمیونټي سکولونه یا غیر رسمي سکولونه ماشومان ته زده کړې ورکوي د غیر رسمي سکولونه له 1995 کال راهیسې کار کوي د دغه سکولونو مقصد دا دی چې په هغو ځایونو کې ماشومان ته د تعلیم زمینه برابره کړي چېرته چې سرکاري سکولونه نه وي خو د کمیونټي سکولونو استادان شکایت کوي چې له 1300 میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ملاو شوي چې له مشکلاتو سره مخ دي د دې ترڅنګ یې چارې صوبې ته سپارل کیږي چې د خپل راتلونکي په اړه له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي د خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران بنگش بیا وایي د کمیونټي سکولونو چارې صوبایي حکومت ته سپارل شوی او د استادانو د نوکریو مستقل کولو پریکړه کې لتا دې کار نه اخلي تفصیل د ملیه امیر سازه پر رپورت کې اورو
دا پاکستان کې د 1995 راهیسې کمیونټي سکولونه ماشومانو ته زده کړې ورکوي په 1995 کې د ناروې په مرسته د بنیادي زده کړو غیر رسمي سکولونه د یوې پروژې لاندې پیل شول چې نېشنل اډیوکیشن فاونډیشن یا این ای ایف چلول په 2008 کې دا پروژه بدله شوه او د ښوونځیو ته د بیسک کمیونټي سکولونو نوم ورکړل شو چې له هغه وخت راهیسې د تعلیم وفاقي وزارت لاندې کار کوي په پاکستان کې دا وخت 2,00,000 کمیونټي سکولونه فعال دي چې په خیبر پختونخوا کې هم یو غټ شمیر موجود دی د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو یا د بیکس صدر مظاهر حسین عرفانی وای چې د خیبر پختونخوا په شاوخوا 15 ضلعو کې داسې په سلګونه سکولونه ماشومانو ته تعلیم ورکوي
بیکس کوم ریال پیګر دی 1800 ورکی ټیچر دی 900 سکول دی او تقریبا 70,000 بچي ورکی دی دا یو کو ایجوکیشن دی د کی میجورټي سکول دی دا جنکې دی تقریبا 35 ڈسٹرکٹ دا سکول دی 2007-08 نا تل ڈیٹا فور دا پیڈل منسٹری انڈر چلے گی
د ماشومانو د پرایمری کچه د غیر رسمي سکولونه زیاتره په هغه سیمو کې جوړ دي چې یا خو پکې د سرکاري سکولونو شمیر کم وي او یا هغه لري پرتی علاقې وي چې کورنۍ د غربت لامل د ماشومانو فیسونه نشي ورکولي د کمیونټي سکولونو استادانو د تنخواه او سامان ورکولو ذمہ د حکومت وي خو د سکولونو ځای ځای او ودانې لپاره ټولنه خپل بندوبست کوي په پاکستان کې بیکس او این سی ایچ ڈی یا نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ چې دواړه د وفاق لاندې کار کوي د کارکونکو استادانو یو تنظیم فیډرل ټیچرز اسوسییشن مرکزی ترجمان شاهد علی رحمو د جنوري په 1 د کمیونټي سکولونو پاړه مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره پکې خزینه استادانو کار کوي
دا بیکس زیاتره سکولونه په خیبر پختونخوا کې دي په کمیونټي سکولونو کې زیاتره خوونکې خزي دي په دغه سکولونو کې هلکان جنکې دواړه سبق وایي خو د جنکو شمیر پکې زیات دی د پاکستان په هغو پسمانده سیمو کې دغه سنټرې یا سکولونه دي چېرته چې مخکې سرکاري سکولونه نو یا د حکومت د عدم توجه له کبله بند شوي وو موږ ته تنخواه نه بلکې د آنریریم یا د وظیفې په نوم پیسې ملاویږي چې د میاشتې 8,000 روپۍ جوړیږي
8,000
اخوا د بنیادی سکولونو استادان وایي چې دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي دوی وایي تنخواګانې ورته په وخت نه ملاویږي او سکولونه له سهولتونو محروم دي د مومندو په صفت ګډه کې د یو کمیونټي سکول استاد رابعه ترکزی وایي چې د 13 میاشتو نه ورته پیسې نه دي ورکړل شوی
ماشومان د ادنا نوار تر 15 پورې موږ سره سبق وایي خو قابلان هم دي دا کرونا وجره نه دي د وجې د ماشومان تعداد هم کم شو او په سبق هم ډیر خراب اثرات لکه پریوت مشکلات خدای دي چې یو خو دې بلډینګونه نشته د حکومت په طرفه خپل ارزي دا کچا کوټي دي چې چا وس کیږي په خي جوړی کړی موبایل په نیچر نه دی ورکړل شوی لکه دا وګو نظام دا ور کې نشته دي تنخای هم زر نه یو بل کم ده او بس بده ته چې سبوی حکومت ته حواله کیږي چې درنور کینو به تنخای ګانی په لکراولی کې هغه د سی شپګو میشته راولی کیدو نه میشته کړکه ده نه میشته یو نیم کال کال په کتیر شي او بس وای صبح حکومت ته حواله کیږي او تنها ګانی دیتی دي نو په دې ته په خلکو عمرم تیر شو او نن نو کارای پخې شولی او نه را لدا مشکل حل کړل.
مظاهر حسین عرفانی وای چې د نوکرو د مستقله یا ریګولرایزیشن او د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف یې په اسلام آباد کې درې وارې دھرنی کړي. دی وای لومړی پرلت به په اکتوبر 2013 کې پیل کړ چې حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړ. د غوښتنو د نه پوره کېدو پس یې هم دغه کال په ډسمبر کې بیا احتجاجي دھرنه وکړه چې هغه وخت د وفاقي حکومت د تعلیم سیکرټري ورسره معاهده وکړه چې په یو کال کې به نوکری مستقلی شي. خو بیا هم داسې ونه شول نو دوی د 2019 په اکتوبر کې بیا پرلت وهلو ته مجبور شول چې ډېر استادان پکې پولیسو ونیول. عرفانی وای د 2000 په اگست کې حکومت فیصله وکړه چې د 13 ترمیم لاندې دغه سکولونه به صوبو ته سپاري چې دا غیره په دیخوا ور باندې کار روان دي. خو دغه په خبره دوی تر مارچ پورې انتظار کوي چې صوبایي حکومت د دوی لپاره څه پالیسي جوړوي. دا غې پس په دوی خپل لاهې عمل ټاکي.
اوس کې د پروژې 6 اگست 2020 کې مشترکه مفادات کونسل څه کې ډیسیژن وشولو چې د 18 ترمیم نه بعد دا د سبجیکټ د صوبو دا به صوبو ته دي. څلور صوبو کې کلیر ریپیټیشن وشولو مارچ پورې دوی د فورا په صوبو کې پالیسي جوړه شي دا به صوبې ریګولرایز کړي. خو د انتظار دی خبرې کوو که پالیسی د صوبو کې ایمو په خلاف جوړ شول نه بیا به مو یو ور بیا د وفاق د صوبو خلاف در نه کوو.
هم د غستونزو ته په اشاره شاهد علي وویل چې دغه فیصله له امله د خپل مستقبل په اړه دوی له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي.
وزیر جو ہمارے شفقت محمود صاحب ہم نے اس کو یہ کہا تھا کہ سر آپ ہمارے جو
د تعلیم وزیر شفقت محمود صاحب ته مو ویلی وو چې تاسو زمونږ سکولونه استادان او ماشومان صوبو ته خو ورکوي. خو د مسله دا ده چې د ان سی ایچ ڈی او بیکس استادانو د 1825 کلونو راهیسې کار کړی خو د مستقبل په اړه مو لا فیصله نه ده شوی ځکه چې زمونږ حیثیت تر اوسه د رضاکارو هغه دی. مسله دا ده چې هغوی اوسه پورې مونږ ملازم نه ګڼي. شفقت محمود صاحب راته ویلي وو چې مونږ به کوشش کوو چې ستاسو راتلونکی محفوظ وي، صوبې تاسو سره تعاون وکړي او له نوکری مو ونه باسي.
خود خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اطلاعات و سلاحکار کامران بنگشتا جنوری په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د کمیونټی سکولونو چارې صوبایي حکومت ته سپارل شوی او تر سوچې د استادانو د نوکرو مستقل کولو خبره ده نو په هغه کې لته د کار نه اخلي. د زیاته کړه چې د میریټ په بنیاد به پریکړه کوي.
سب پروجیکټس کې امپلایز د غیر ریګولرایزیشن ایشو ده ځکه چې د غیر ریکروټمنټ ٹریک ریکارڈ هغه ایکسیسیبل نه ده. په هغه کې خو اف کورس شدا د صوبایي حکومت مینډیټ ته چې څومره سکولینګ د ایجوکیشن لیدا به صوبایي حکومت راضی. خو کم ځای کې چې صوبایي حکومت هغه چې پری ریکوزیټس په پوره کوي نو هغه انشور کول ضروری ده. کومه فیصله چې شوی ده هغه منو ان تسلیم کیږي. خو صوبایي حکومت هب هازارد سنه کول غواړي مونږ چې کم ده داشه انشور کو چې کم په میرټ باندې ریکروټمنټ شوی ده، کم امپلایز دي، کم ماډل سکولز دي، داغه انفراستراکچر ده چې هغه مونږ په دې طریقه باندې ټیک اوور کو چې هغه کې په فیوچر کې مونږ ته کمپلیکیشنز نه راځي.
د تعلیم لپاره کارکونکو او غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزیوای د کمیونټی سکولونو د جوړولو مقصد ډیر خدې خو حکومت باید په دغه سکولونو نور کار وکړي.
د دې مین فرق پر چې کله دا جوړ شو 18 ترمیم نه مخکې دی انیشیټیو هم دا چې کوم ځکه د ګورنمنت سکولونو نشته ال تکيبو یو کمرې کې یو کلی کې یو کمرې کې سکول کولاو شي او لوکل استادان دوی مشمانو ته سبق خي ولې چې په دې وخت کې دونیم کوړه مشمان د سکولونو نه بهر دي او د سډیر علاقې موږ سره شته دي چې الته سکولونه نشته. د اټاری ترمیم نه بعد صوبې دا د دی اونرشپ نه اخلي. انفارمل سکولونه دي نه ماشوم ګریجویټ شي نو دا چې کله مخکې سکول ته ځي فارمل سکول ته ځي دا هم لیونګ سرټیفیکټ ورکی خو هغه فارمل سکولونه دا ماشوم اکسپټ کوي نه. نو دا خو یو ښه عمل ده، یقینا عمل خو زه اپریشیټ کوم. خو د دې چې کوم میکانیزم ده، د دې چې کوم سټرکچر ده، په دې باندې حکومت ته کار کول پکار دي.
د الف اعلان د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت شاوخوا 22 ماشومان له سکولونو نه بهر دي. بیا په صوبه کې په زمشو قبایلي ضلعو کې 85% ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دغو سیمو کې د پرایمري نه پس د جینکو د سکولونو پرېښودو شرح 83% ده. وجه یې په دغو علاقو کې د میډل او های سکولونو کمې دي. د کمیونټی سکولونو استادانو اتحادیه امید څرګندوي چې صوبایي حکومت به د دوی په اړه ښه پالیسي جوړه کړي.
د مشال راډیوی مجله
دا سندرغاړو خکلی غاړي
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بمد سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې وکل جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون شته چې خپل وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. مثلا که څوک شک لري چې دوی په ځای کې په پروژو کې درغلي روانه ده او پیسې پکې پټې شوي نو کولی شي د ځان پویولو لپاره لومړی له اړونده سرکاري ادارې او بیا که ضرورت و د معلوماتو لاسرسي کمیشن له لارې معلومات له حکومته وغواړي. دا قانون دومره مهم بلل کیږي چې بشری حقوقو وکیلانو ترې د امنیتی ادارو سره د بندي کسانو راخوشي کول لپاره هم ګټه پورته کړي چې دوی په وینا په وړو وړو جرمونو یا تورونو غیب کړل شوی وو. تفصیل د بشری ګواخ په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د آئین نورلسمه دفعه یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. د همدې دفعې په رڼا کې په 2019 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منظور کړ چې له مخې یې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولی شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره تری هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې له ورکولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویب سایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم د ټلیفون شمیره پته پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پوه اډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنه کړي خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ.
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي د هغې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي په دې اړه پین د پلاس کې راواخلي په یو ساده کاغذ باندې ده د هغې محکمې چې کوم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ماته دا د معلومات پکاري چې څه قسم معلومات د دې ټینډر څومره شوی وو پیسې څرنګې لګي په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست یې ورکړو په هغې نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو پغینه بعد لار دادا چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړ شو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په یوې ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون له مخې د معلوماتو نه ورکوونکو افسرانو ته د یو کال قید او 200,000 روپو جرمانې سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پوه اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورلی شي. هغه چې په زور د غب کړل شوو کسانو د موندلو لپاره د هغوی د کورنیو په کیسونو کې وکالت کوي وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک موندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړې دي. نوموړی د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی خو حکومت یې باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
چې د عام کسو یو دفتر ته رسائی نی پبلک ڈاکومینٹ اگلے نے ور کئی دا ہر قسم دا ڈیر کی سنو بابت کی اپا دیوانی کی سن کی استعمال کی فوجداری کی بم استعمال کی پا انکم ٹیکس و کسٹم کی بم استعمال کی پا ہم دفتر کی اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر سر بم استعمال کی پا ریونیو کی بم استعمال کی نو دا سے کاغذوں نے چیز ضرورت پئی کاغذ اور اوور سڑی تے ملاوی کی وہ کمزور سڑی تلا نو دا سے وہ قانون چدا دا یو کمزوری دا پارا یو وسیلہ وا چدائی پا ذریعہ بانے باغ پبلک ڈاکومینٹ تا او دا سرکاری هغه کاغذونو ته ناغی ته ایکسس ہو بلکہ خلق یو نا خبرم دی اویرنس نشته پکار گورنمنٹ دی چې یو قانون رو بس چې داغه بابت کې په ٹی وی پر ریډیو پر پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا پا عام حالتونو کې په چوک کې پر اوډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته زمونږ یو رایټ شته داغه کاغذ وصولولو نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو د خو قانون دی خو استعمال کېدی شي
معلومات ہوتا د لاسرسی کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. د کمیشن د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1500 شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 211 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانين یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي بلکې خلک کولای شي چې د حکومت لخوا فند اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو عملیاتو او د چارواکو د بانک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هر چهارشنبه پر ورځ په 12:30 او د هر جمعه پر ورځ په 12:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو مشال رادیو تاسو ته پرون په اسلام آباد کې د پښتون ملت پال سیاستوال او شاعر او لیکوال اجمل خټک د 12 کلین المانزلو په هدف یو غونډه شوې ده. د غونډې ویناوالو د اجمل خټک په سیاسي او ادبي خدماتو رڼا واچوله او هغه د پښتنو د یو نابغه شخصیت په توګه یاد کړ. غونډه کې د سیمې یو شمېر شاعرانو پوهانو زده کوونکو ګډون کړی و. تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کی اکیڈمی ادبیات کی د فروری په دویمه نیټه د سیاستوال او شاعر ادیب اجمل خټک د 12 تلین په مناسبت را جوړ شوی دغه کامی او ادبی سیمینار ته ګډونوالو ویل اجمل خټک د قلم او په عملی توګه په سیاست کې د پښتون قام د ژبې او حقوقو لپاره مبارزه کړې. د دوی په خبره باید چې هر پښتون د اجمل خټک افکار خپل کړي او د قام لپاره چې کومه مبارزه کړي چې هغه مخ په وړاندې بوزي. د ملکن راغلی د پښتو ژبې شاعر او ادیب پروفیسر اقبال شاکر د اجمل خټک په حواله مشال ریډیو ته اووی.
اجمل خټک بابا زمونږ د پښتو شعر او ادب او د پښتون سیاست او د پښتون قام پرستۍ د تاریخ یو داسې ځلنده ستوری دی چې هیڅوک هم هغه نظر انداز کولی نشي. د هغه د سیاسي افکارو په وجه باندې او د هغه د ترقی پسندۍ په وجه باندې ډېر زیات الزامونه او ډېر زیات مطلب جیجیرونه او صعوبتونه هغې تیر کړي دي. خو د هغه مرام او مقصد چې نو د خپل قوم راویښول و، د خپل قوم دپاره د دې د مستقبل د پاره کار کول او دی خوشاله خیراز او په امن کې لیدلو.
همدارنګ په اسلام آباد کې میشت شاعر او ادیب اقبال حسین افکار مشال ریډیو ته وی اجمل خټک د شاعر او ادیب سره سره یو لوی سیاسي مبارز هم وو او هغه د پښتون قام لپاره لوی قرباني ورکړي او جلاوطنی هم تیر کړي.
شلم صدی چې رینو دا د پښتو ادب د پاره یو ډیره زرینه صدی ده او دې صدی مونږ ته چې رین ډیر لوی شخصیتونه راکړي. خو په دغه کې بیا څو تنه زلنده چې ہماجہ شخصیتوں نے آگے کے حمزہ بابا دے، غنی خان دے، اجمل خٹک دے، دوست محمد خان کامل صاحب دے، قلندر امن صاحب دے، اجمل بابا آغا غزل املی کلے، نظم املی کلے، افسانے املی کلے، رپورتاج املی کلے، تحقیق ام کلے دے، مورخ ام دے، لوی سیاست مدار ام دے، خدا دے چراغ فکر فلسفے پاوالا اور داغ جدوجہد پاوالا آگے و مترقی جدید پختو شاعر دے.
ذکر دا اجمل خٹک دا عوامی نیشنل گوند سرا تعلق لارلو، اور دی گوند مرکزی صدر ہم پاتی شوے، اور دی سر سر بئی شاعری ہم کولا اور پچاپو کتابوں کی دا غیرت چگا، دا زپا گلوم، گلونا تکلونا اور دا جوند چگا شامل دی. نموڑی پا کال 2010 کے دا فروری پا وہ منیٹا دا پنزوات یو کالو پا عمر کے لدی دنیا سترگی پٹکڑی اور دا اکوڑی پا لو یا ادیرہ کی خاورتا سپارل شوے. سراد زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت په سلګونه او په پاکستان کې په سلګونه داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ڈی ډیگری لري خو روزګارونه نشته. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د روزګار بندوبست یې ورله ورکړي. دوی وایي د لسم، دولسم، څوارلسم او شپاړسم ډیگری لرونکو بیروزګاره کسانو شمیر خو بیا په لکونو کې دی. بلخوا چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکری ورکول ګران دي، خو دوی هڅه کوي چې دوی ته روزګارونه ورکړي. تفصیل د اسرار عالم مومن په رپورټ کې.
د پیښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بدسانګ کې پوسټ ډاک یا ل پی ایچ ڈی پورته زده کړې کړي، وایي دا وخت په خبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ڈی ډیګري لرونکي کسان بیروزګاره ګرځي. ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي، په زیارت ورځ یې مشال ډو ته وویل چې په دې پونتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ڈی ڈگری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
کیمستری، ایجوکیشن، میتھس، فزیکس، پولیټیکل ساينس، زوالوجي، کمپیوټر ساينس، بزنس اینڈ مینجمنٹ، په دې کې دې پوسټونه اناؤنس کړي دي. کنه او درې درې پوسټونه په باندې کې یو پوسټ دی، په دې نورو کې درې درې پوسټونه دي. نو کیمستری کې 118 پی ایچ ڈیز او په دې کې پوسټ دا هم دی هغه اپلای کړي ده. ایجوکیشن کې 23 کړي ده، په میتھس کې 50 ڈاکٹران دی اپلائی کرے گا، په فزکس کې 9 دی، پولیٹیکل سائنس کی 21 دی، زوالوجی کی 37 دی، کمپیوٹر کی 14 دی، بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی، اکانومی کی 61 دی، 29
ڈاکٹران دی اپلائی کرے گا. د چرسدی رشید جان چې په 2006 کال کې یې د چین له یو پونتون څخه په بایولوژي څانګه کې پی ایچ ڈی کړی، وایي دا وخت دا او نورو شپږ رونه یې بیروزګار دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټې وټې هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګوري چې بیا بغیر نه کریئیټ کیږي او ګرانین ډېر زیات ده. نو دا سره دې چې سروایول به ډېر ګران شي، نو الله تعالی نه دعا کوم چې یاره څومره زر دا حالات ښه شي. نو
په پاکستان کې د پی ایچ ڈی یا ډاکټرۍ ډیګري لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ڈی ډیگری لرونکي کسان بیروزګار دي چې څه باندې 400 یې په خبر پښتونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ڈی اسوسییشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2010 کال کې یې پی ایچ ڈی کړی او اوس هم بیروزګار دي، وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستری، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیگری ترلاسه کړی دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې له 14 څخه د پورته ډیگری لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو، نو مو ورته ویلي دي چې په ادارو کې دې ړومبی هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ڈی ډیگری لري، خو هغو تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبه بندۍ، پرمختګ، اصلاحاتو او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو او زونو زمګ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه یا ډایریکټریټ آف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې دا وخت د خیبر پختونخوا څخه باندې 50% ځوانان بیروزګار دي. که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ڈی ډیگری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي، خو د په خبره د بیروزګار ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نوموړی وایي دوی به هڅه کوي چې لومړیتوب زیاتو لوستو ځوانانو ته ورکړي.
خیبر پختونخوا امپیکټ چیلنج پروګرام او
منگا دیزوانان ہوتا تقریبا دس لاکھ چار لاکھ بارہ لاکھ تقریبا بیس لاکھ پورے ہی تھا منگا گرانٹ ورکرل دخل روزگار دپارا لکھنن سبا سیدھے سمرا گریجویٹ سیدھے آگا فارغی جی تقریبا ہر کال سیدھے بزرگوں گریجویٹ فارغی جی نو ٹول دپارا کو گورنمنٹ جاب سیدھے پرووائڈ کول آگو ممکن نہ تھا دیو جی نمن کوشش دا کہوں جدا زوانان پخپل کاروبار
شروع کی خبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستیال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بېروزګاره دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي چې په مالی کال 2020 کې به د دې هیواد د بیروزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګري لرونکي ځوانان دي. ورسپاڼه وایي چې د بیروزګارۍ یو غټه وجه دا هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی چې له کبله یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دي چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری د اسرار العالم مومن رپورٹ تاسو ری دو دا رپورٹ مونږ مخکیم سو واره نشر کړی دی. نن مو یو واره بیا تاسو ته نشر کړو.